تاسو په لندن کې ګوري، په لندن کې فرزندې دا د دوی مشهور چوک ټفاګل سکوير ته ورځي، اول ته عکس اخلي، هغه عکس چې بل څوک اخلي او هغه عکس چې لیکوال اخلي فرق لري.
زه دا منم ځکه کاپی رایټ خو سیستم دی او بند، خو زه داسې وایم چې دا عکسونه اکثره ما اخیستي دي چې ما خپاره کړي دي، خو په دې دوستانو کې زما داسې کسانو چې هغه خو نو د دغه فیلډ سره یا دغه مسلک سره داسې چند مانه اړیکه هم نه وه او دا یې نه خپرولم، او هغه کسانو چې د خپرولو دپاره خپل سایډونه لرل یا نور برخې لرل نو هغوی نه ما اجازه اخیستې ده. او خو په دې لیکونو کې داسې عکسونه نه دي راغلي چې هغه د بل چا وي، هغه ټول زما په لاس پورې اخیستل شو.
آزمون صاحب، نن سبا عام معلومات په انټرنیټ کې شته او تاسو مخکې اشاره وکړه چې د چین تر سفر مخکې او د دې نورو دوو سفرونو مخکې مو معلومات له انټرنیټه مخکې دي، لیکن دغه معلومات کې ویل ورته آسانی راولي، بل ورته به سختي په یون لیکلو کې رامنځته کړي ده. یعنی لیکوال باید په سفرنامې کې څو ور زیات کړي له دغه معلوماتو. دا نوایواله هغه وخت ممکنه ده چې لیکوال د خپل ټولو حواسو په مرسته تخلیقي اثر ولیکي. څنګه تاسو د سې احساسونه کو چې دا یون لیکونه سخت دي چې لیکي؟
زه په دې برخه کې به یو طرف نظر ولرم، هغه دا ده چې دغه څه چې زل ولم او زه سبب یې لیکم یا ګور کوم، دا ما تخیل کې به یو وړاندې زمانه ده هم، ځکه ما د په باب یو څه لوستی دي، مګر زه چې اوس په دې ځای کې موجود یم دا ځای هغه څه نه ده. نو دا دواړه حالات لیکوال لیکي، دا نو د لیکوال د وړاندې کولو هغه لفظي جادوګری ده چې دا څنګه دغه تصویرونه سره ووډي او دا تصویرونه سره وړاندې کی. لکه د چین زیاتره خلکو به ماته کیسې کولی چې دلته څلوېښت کال او پنځوس کال وړاندې دغومره وحشتونه تیر شوي، دلته مړي وو، دلته په دغه ځای کې دا وو، دلته دا وو، دغه ټولې خبرې چې دي ما راخیستې دي او هغه مې په تصویري بڼه باندې په خپلو الفاظو کې لیکلي دي.
مو بخښي آسمون صاحب، په دې برخه کې چې د بل چا په خبره استناد کوي د دې وحشتونو، دا هم بیا د نوي یونلیکونه یو څه تحقیق ته ضرورت لري. یعنی یوازې په هغه خبره اتکا په کار نه ده.
بالکل بالکل بالکل، دا ما مخکې درته وویل چې دا خو نو که ته اوس وایې چې دغه رنګین خار دی او دا د رنګین تشریح کی، دغه رنګینی خو د اوسنۍ زمانې ده. زمری څه واقعیتونه تیر شوي او کنه، څه پیښې تیر شوي او کنه، دلته د خلکو سره څه ډول چلند هم شوی او کنه، دا ځایونه په خپله ځای آباد شوي که دا چا آباد کړي دي. نو دا خو څېړنې ته اړتیا لري. په تحقیقونو کې په یونلیکونو کې یو مهمه موضوع دا ده چې ته باید یو څه ځان سرګردانه کړي، څه باید وپلټې. ما په خپله په دغه یونلیکونو کې کوم ځایونه چې دي په نښه کړي، مثلا یو پارک کې ما ته پارک کې دلته وخت کې دا کوشتارګا غوندې وه، یعنې دومره مړي به دلته راوړل، مګر نن یو پارک دی، نن ګولي لري په کې. ما بیا په هغه وسې چې څېړنې وکړل، دا د هلته د دوو فرقو تر منځ جګړه وه چلته شوې وه، او دغه جګړې مړي دلته خلکو راوړو. بیا دا مړي دومره زیات شوي وو چې بوینه شوي وو، بس هغه خار ټول دغه شوی وو، خو خلک بیا دې ته مجبور شوي وو، نورو خلکو دې تر منځ روغه وو کې جوړه وو کې. یعنې دا هغه خبرې وې چې بیا وروسته وروسته ما پسې کتابونه ریسرچ وکړل.
یعنی د یونلیک لپاره د پلټنې او د اطلاعاتو ترڅنګ شخصي تجربه هم پکار ده، لیکن د اطلاعاتو په برخه کې یو بل شی چې ځینې وخت ممکن دی ویل کني لوستل سخت کې، هغه ده چې سر په سر معلومات راشي، ځکه هغه د ناقدانو خبره به تر ده چې د معلومات په ټول متن کې وډوري شي. تاسو دې مسلې ته پام کړئ.
بل دغه برخه مهمه ده، پوځي معلومات وړاندې کول نه دی پیولیک. یونلیک معلوماتو ته یو نوی جامه ورغوستل، په خپل الفاظو تصویرونو کې وړاندې کول دي. لکه سړی هلته ته چې ودره او کدا یوازې تنګ کېږي او ټول تاریخ راواخلي، ټوله مقاله سړی راواخلي او ته وړاندې کی، او بیا په هغه کې د ده کوم دغه نه حرکت نه یا د ده کوم نوښت پکې نه، دا خو بیا تاریخ هم لیکلي دي، دا خو بیا نور پېښې لیکل شوي دي، بیا دې لیکل ته څه اړتیا ده؟ متاسفانه دا شی خو جزمو په دې څېړنو کې هم دا شی دی، ټول نقل قولونه راوړي 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 راوړي، یوه جمله خپله پکې نه، دا نقل قولونه اکثر لږ تر لږه وتړي، بس په ټوله خبره په نقل قول کې ده. نو
البته او بخښي د نقل قول په برخه کې کله ناکله ممکن د سیاسي وی چې په حقیقت په پښتو ژبه کې هیڅ ونه لرو، یعنی که په هغه کې نقل قول باندې اعتقای او څه زیات شي پروا نه لري، لیکن په یونلیک کې زما پښتنه دا ول چې یو ځای معلومات باید را نشي. مثلا تاسو د لندن په باره کې، د لندن دی وی تاریخي کوڅه په باره کې یو مخ معلومات لیکي، و دا یو مخ یو ځای مراخلي، دا یو مخ سره بیل کوي، یعنی دغه شي ته تاسو په دغه یونلیک کې توجه سره.
بالکل بالکل، ما دا کله چې ما اول خو زه خپل مشاهده ډیره عجیب ډیر تاکید کوم، او کله چې اړتیا شي چې بیک گراوند یا پس منظر ته لاړ شم، نو بیا خو ضرور ده چې دا چا خبرې وا موري او یو څه ووم ځولې دوه هم پکې راوړي. نو دا مشاهده او دا سره دا باید داسې مکس شي، ګډ شي، چې په لوستونکو باندې ډیر بوج تمام نشي، ډیر ستړی کوونکی نه وي، چې یوازې معلوماتي ژبه وي. ځکه یونلیک زما له نظره یو معلوماتي ژبه نه غواړي، یونیک یو پارونکې ژبه غواړي، یو داسې ژبه غواړي چې ته لکه د کیسې ژبه. او وبخه ډیره مهمه موضوع پکې ده، دغه معلومات موږ باید د کیسې په بڑه باندې وړاندې. یعنی زه خپله په دې نظر یم چې یونیک لیکنه د کیسې لیکنې یو ډول دی، دې کې اساسي شی چې دی یا هغه مغز چې دغه کیسه ده، چې چاته کیسه ونه کړي څوک ځان سره لاس نیولی بونه ځي، بیا خو یونلیک هم نه دی.
البته د نړۍ په بریالیو یونلیکونو کې کله ناکله دغه خطي زمان هم خلق ماتوي. مثلا ممکن پیش له هغه ځای شروع سي هغه تور زوروس واقع شوی وي. څنګه تاسو په دغه یونلیکونو کې دا شای شوی دی او کنه هغه تسلسل مو مراد کړی؟
ما خو تسلسل پکې مراد کړی دی. دغه سي الله تاسو نه مخکوي چې زوروس یو وړاندوی نه مو کوم یو بل څه وایم، کنه خو نور دا زمانی تسلسل پکې مراد دی.
ناقدان دا خبر هم کوي اسمن صاحب چې کله څوک خپل سفرنامه ولي کله هغه روسي باید ولولي او هغه د لوستون کې په صفات ورته وګوري چې کومه برخه ممکن سست راغلی وي یا کلی معلومات پکې راټول شوی وي. خصوصا نن سبا چې انټرنیټ شته، ویکیپیډیا شته، ویکیپیډیا کمزور مرجع ده خو بیا هم څه یاد میکړه، یعنی عام معلومات شته. څنګه دغه شالم بیا بیرته تریلري کړی دی او کنه د بیا کتنې په وخت؟
بالکل، ما یو ځل په ټوله کې یو مشاهده لیکلې ده چې زه خپل لږ تر لږ هغه څه چې ما ترې تصویر اخیستی هغه باید زه ولیکم، هغه باید خوندي کړم. هغه مې خوندي کړه، بیا مې بیا کتنه کې چې بیرته بیا په یونلیک باندې تېر شوی ما لوستی مې دی، ضرورت چې پېښ شوی چې یو ځای کې باید توضیحات وړاندې شي، بیا نو هغه نه وروسته مې توضیحات په مخه کړې ده او هغه مواد مې راټول کړي دي، بیا مې بیا په دریم ځل کې مې بیا دا عمومي لوستی دی چې ودرېږه په دې کې کوم دغسې دروندوالی، سختي او ستوغي نه وي چې پر لوستونکي باندې لوستونکي ستړی لکه مزل کوي، مخکې یو غاټ ګټ راشي، دیوال راشي چې بیا بل فصل ته وانه وړي. نو دغه ټول شیان مې بیا په نظر کې نه وي.
دغه شی چې تاسو توضیح کو په دغه ترازو باندې کې تاسو وتلی، ستاسو د چین، تاجکستان او د انګلستان سفرنامه ډیره پوره خیشي؟
نو دا شان ما په نظر کې نیولی دی، ځکه دا د یو دیکې اساس دی.
کومه یو درته ډیره جالبه ښکاري؟
ما ته جالبه د چین سفرنامه ښکاري، او هغه دا چې د چینایانو په باب باندې ما ډېر څه اورېدلي وو. مثلا د دوی د کلتور په باب مې یو څه اورېدلي وو چې زه لاړم هغه شیان نه وو، زه به یو کیسه درته وکړم. مخکې دی چې زه چین ته لاړ شم، یو چا راته وویل چې دا چینایان سپي خوري او فکر دې وسه ډوډۍ ته. ما یو رواني تکلیف ولې پیدا کړ چې کله چې دا سپي به څنګه ګورم، زه به دې هوټلونو ته څنګه ګورم. اوس چې دا هر رستوران مخې ته تېرېږم بوی را باندې راځي، دغه یعنی رواني تکلیف غوندې راته پیدا شو چې دغه رستوران کې هغه سپي نه پخېدل یا نه د سپیو کوم کار و. خو زما په روان کې دا خبرې ټولې وې او هغه وګم په چې زما پوزه باندې ولګېده، ما به ویل سپی دی. نو یوه جالبه خبره ته کوم، هغه دا چې سهار راووتم نو یو سړی دی روان دی او سله کوي، نو دا د خولې تپې پورته کېږي هوا ته. نو دې وخت کې ما ته یوه جمله را یاده شوه چې ما ته په دې تپ کې هم د سپي نڅا ښکاره کېده. یعنی دغسې تر دغه حده پورې زه اس دغه شوی وم. کنه خو دا داسې نه وه، هغه رستورانونه عام رستورانونه وو، هغه کې دا نه د سپي پخېدل خبره وه، او هغه خپل یو فرهنګ و. هغه سپی چې وو هغه چې دوی وایي چې دا یې خواړه، هغه هم په یو مخصوص ځای کې په یو ښار کې او په ډېر ګرانه بیه باندې دوی اخلي او خرڅوي. هغه هر چا ته څوک ورکوي.
د شغل ازمون څخه مننه.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
په کونړ کې پسرلنې مشاعره وشوه. دا مشاعره د کونړ په مرکز اسد آباد کې تیر اونۍ پنځشنبه وشوه چې په کې پسلګونو شاعرانو، لیکوالانو او د شعر او ادب مینوالو برخه واخیسته. په دې مشاعره کې شاعرانو د یو شمېر نورو موضوعاتو ترڅنګ د تعلیم مسله راپورته کړه چې نور د چارواکي د ټولو افغانانو پر مخ د شونځو دروازې پرانیسي. تفصیل په دې راپور کې
کاتب شاه کاتب د نوي کال پیل کې دوه د خونځي زنګ وهلو سره هیله کوي چې د ټولو افغانانو پر مخ په د تعلیم او تحصیل دروازې پرانیستل شي.
د خونځي د زنګ आवाज ده زو خونځي تا ټولګي والا نو وزیر را ترا وړا نو کال
رمضان په خپل مسافر ملګری او دوست ته بلنه ورکوي چې خپل وطن او کور کلی تراشي. دلته هواري غرونه او رغونه زرغون شوی، رنگارنګ او خولي ګلان پکې غوړېدلې او له هرې خوا معطر وګمې راپورته کیږي.
خپل کور کلی تراشه مسافر وسرلې دې باور وکړ زما په دې خبره او
سائم رمضان په خپل یو بل نظم کې بیا وایي افغانستان د خپلو طبیعي زیرمو پوهې ته د ارزښت نه ورکولو او د یو شمېر نورو لاملونو په وجه جګړو او ویجاړو سره مخ شوی دی. خیام الدین خیام بیا پکې د کوزی پښتونخوا د نومغوتی شاعر سید شاه سعود د یوې غزلې څو بیتونه داسې ولوستل.
یو شیبه غوندې تیره بشي، یو وخت به راشي رانه هیره بشي، لکه د روح مې ځان ته مرا بولا، لکه وجود رانه چا تیره بشي، که راسره یې نو هم دومره به یې، که رانه بېله شوې نو ډېره بشي، سعود نه سترګې بل ته مه اړوه، نظر دیوال دې پکې ګیره بشي.
چارواکو په خپلو لنډو ویناو کې له شاعرانو لیکوالانو غوښتل چې د افغانانو د یووالي، د هیبات پرمختګ او اصول پاړه شعرونه او لیکنې وکړي. په مشاعره کې ګڼو شاعرانو او نظم ویونکو د خپل ذوق سره سم شعرونه، نظمونه او ټپیز ولوستلې چې د ګډونوال لخوا تود هرکلی وشو.
د کونړ د پسرلنۍ مشاعرې راپور مو اوریده. د شاعرانو لپاره د ډیوی ټیوی ماښام په نوم یو هڅه پیل شوې ده. د دې هڅې د پیلېدو مخکښ شاعر حمیم نهام دی. له دوی په واورو چې د دې هڅې په اړه معلومات راکړي چې له کله او څه ډول
مخکې دا هڅې را شروع شوې دي. په دې هڅو کې ځوان شاعران، هغوی چې ژوندي دي، هغه ستایو او ارما خامې په نوم کوو، او په یاد ډیوی لګو
آنلاین ټی وی بلوي په یاد
او شیبر سیبا دلته بیا نور لیکوالو ادیبانو تم په مسیخیږي چې په همدې نومونو او په همدې مخامونو د دوی په اړه نور راته وغږیږي، د دوی خاطرې شریکیږي، کیسې شریکیږي، په هنر خبرې وکړي.
تاسو یو علت بیان کوسی ځوان لیکوال هڅوي، نور څه اصول ورته لري چې څنګه یې غوره کوي؟
اصول ډېر واضح نه دي، خو هغوی چې ځوان دي او پخوا داسې نه و ستایل شوي که نه، موږ په د ژوندیو شاعرانو کښې خو دا درې لوی شاعران ورځ هم لري، نو د هغو نه بغیر دغسې شاعران چې هغوی ډېر د چا ور پام هم نه وو او ښه شعر لیکي، لږ په هغه ذوقي ملګرو کښې ذوقي خلکو کښې محبوبیت لري، نو دا خلک را تشویقوو.
که چېرته مشخص اصول ورته ونه لري، فکر نه کوي چې ممکن د ځینو حق تر پښو لاندې شي؟
ما به فکر دلته خو شیبر صاحب دغه د حق خبره که کېږي بیا لږه ملامتي موږ په ځانو منو، ځکه په پښتو کې پښتو ژبه ده او ماشاءالله ډېر غني ادب ده، نو ډېره به ګرانه یې سړی ټولو حقدارو ته رسېږي، خو بیا هم هغه انسان تر خپله وسه پړ ده که نه، نو موږ نهایي خاصه دغه ده چې هغه یاد نومونه، هغه نومونه چې په ذوقي خلکو کې په ادبي کړیو کې په ادبي محفلونو کې ډېر لاس په لاس کېږي او ډېر د هر چا زړه ته کوز جي.
نعام صاحب، زما مطلب دا دی چې ذوق داسې څه شی نه دی چې ډېر ثابت وي، مثلا که همدا شیبه مو ښه خبره اورېدلې وي، ممکن هغه شعرونه تاسو انتخاب کړي، هغه شاعران انتخاب کړي چې رومانتیک شعر لیکي، او که خدای مکړه خپه وي نو تراژیدي ممکن خوند درکړي، له دې لارې مې مطلب اوسي انتخاب سخته نه دی؟
انتخاب سخت ده شیبر صاحب، ما مخکې درته وویل چې ټولو حقدارو ته رسېدل ډېر ګران دي، خو دې ته موږ زه یوازې هم نه یم، ما د ذوقي ملګرو یو ګروپ جوړ کړی، هلته تر 300 پورې ملګري دي را سره، او ډېره برخه د شاعرانو موږ د رایې په هغه ټاکو، مقصدار ملګری رایې ورکوي، موږ نومونه لیکو بیا د سټیکر په واسطه ملګري رایې ورکوي.
او یعنی په انتخابي شکل باندې د دې ټولو کسانو ترمنځ بیا یو څوک انتخابوي، په خپل منځ کې څوک ټاکي او کنه له دې 300 کسیز ګروپ د باندې؟
د ګروپ دننه ملګري نه ټاکو، بهر ملګري ټاکو، دلته ټول هغه هنرشناس خلک موږ راټول کړي دي.
دې لړۍ ته به تر کله غواړي چې دوام ورکړي؟
موږ خو اول کې نه دا و شیبر صاحب چې تر اختره دوام ورکو، خو بیا هم ګورو به مخته د ملګرو نظرونو ته به هم ګورو، تر اوسه خو ډېره ښه روانه ده، نو باقي دې خدای خیر کړي چې تر کله به لاړ شو، نو تر اختره خو منیت دی اوسه له اوسه.
دا خو لنډ وخت دی، فکر نه کوي چې تر اختر وروسته تاسو کولی شئ چې هر شاعر چې مو انتخاب کړی دی د هغه په باره کې له خلکو وغواړئ چې څه پی ولیکي، او په دې شکل باندې به دا هم واضح شي، یوازې به د وینا تر حده پورې یو څوک ونه ستایل شي، د هغه په باره کې به خلک مستدل یو څه ولیکي.
ډېر نوی کار و او دغسې و چې مخکې شوی هم نه و، په همدې نوي کار هم په همدې وړه هڅه موږ تر اوسه له چیلنجونو سره مخ یو، له نیوکو سره مخ یو، نو مخته به ورته ګورو. موږ مطلب دغه ده که دا موږ دا خطه بله یوه ګټه هم ور نه کړي، فقط چې هغه د ژوندیو ستاینې ته د پښتون قوم ور پام شي، او د هغه د لږو کسانو هم د ژوندیو ستاینې ته ور پام شي، نو موږ به په خپله دغه هڅه کې کامیاب شوي یو.
زما مطلب دا ده چې نیوکې خو به وي، انتقادونه به وي، دا خو یو ښکاره خبره ده، له هیڅ کار هم سلو په سلو کې څوک راضي نه وي، لیکن مخکنۍ پوښتنه که په ډېر ډول تکرار کړم، په دغو شاعرانو کې چې تاسو یې ستایئ، او که چېرته لکه څرنګه چې تاسو وویل یو 300 کسیزه ډله یو څوک ستایي، نو دا خو طبیعي خبره ده چې د دوی په شعر کې به، د دوی په لیکنو کې به یو څه وي، د دوی په باره کې فکر نه کوي که خلک وهڅوي چې لیکنې وکړي؟
وو دا خو شیبر صاحب موږ راټول کړي هم د همدې لپاره دي، ځکه انتخاب خو موږ هغه اوله ورځو کې وکړه، نو موږ یو لیست ترتیب کړ، دېرش کسیز لیست، نو اوس چې دا ملګري ما سره په دې ګروپ کې دي او زه دوی سره یم، موږ مطلب هم همدغه ده چې په هر شاعر او په هر حقدار شاعر مقصد دوی هم وغږېږي، او نور ملګری نظر ورکی او دویم د ما سره چې کوم ملګری دي دام لیکوال ملګری دي نو دوی هغه هنر عمر سره پخیږي دوی هغه د لیکلو هغه تلوسه وی چې په شاعرانو لیک دا خو ډیره مهمه خبره ده او موږ مخکې نه ورته پام ده.
عادتا لکه څنګه چې زه د افغان ادبي بهیر غونډو ته ګورم ډیر کله چې څوک افغانان په شفاهي بڼه باندې خبرې کوي نو سټایل د سوي چې د نقل اصول سره برابر نه وي. مثلا تاسو ته بو وای چې نهام صاحب ډیر ښه شعر لیکي دا جمله اضافي جمله ده، لیکن که چیرته یو څوک دا وای چې نهام صاحب په دغه شعر کې دغه استعاره داسې استعمال کړی دی یا په دې شعر کې نوې خبره دغه سې کړی ده، نو له دې سره به مو نقد وده وکړي. څه فکر کوي چې که دې لړۍ ته په دې شکل دوام ورکړي گنجائش پکې شته؟
و شایبر صاحب موږ خو دغه لړۍ داسې را شروع کړې وه چې موږ نیت تم دا نه و چې یاره یو وخت به ډېر لوی ادیبان هم پر موږ وغږېږي. نو مخ ته ګورو خدای دې وکړي موږ مشران را وغږېږي، مشران په ځوانانو نظرونه ورکړي، ځکه که موږ هر څوک مخ ته کوو موږ دغه درې سوه کسم ډاډه نه یو چې یاره موږ د باتمن ډېر وړ کس ته انتخاب کړو. که موږ وړ کسم نه وي انتخاب کړی که مشران پرې وغږېږي چې یاره دا کس په دغه وجه نه ده وړ، یا په شعرونو دا نکتېدای شي، یا کم شعرونه لیکلي خو یا ښه شعرونه لیکلي خو کمې لیکلي که نه، نو دا بیا موږ لا ډاډه کوي. نو خدای دې وکړي چې مشران هم را وغږېږي او ټول ملګري په دې لړۍ وغږېږي. موږ دا تمام نه ده چې یاره اتمن دې موږ ستاینه وکړي، نو که نقد وي که ستاینه وي دواړه چې
د وسلو برابر د معیار برابر وي موږ ډېر تخشلیګو. له شاخلې نه هم څه مننه.
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د آزادی رادیو مجله په روسیو شیبو کې د یو تاریخي کتاب پاڼه اړو. دا کتاب د غزنی پانتون د پښتو ادبیاتو د پانځي محصل سلام افغان لوسته دی. لدوی په وورو
دا کتاب پر اسلامي نړۍ د بغداد د واکمنۍ وختونه په نامه ده چې انګریز لیکوال یوګ کینیډی لیکلی ده او ډاکټر نظام الدین کټوازی پښتو ژبه ته ژباړلې ده. دا کتاب چې لیکوال لیکلی ده د دې په لیکلو کې له مختلفو د هغه وخت له تاریخونو استفاده کړې ده او د ټولو مجموعه یې راخیستې. باید دا کتاب ترې ترتیب کړی ده. په دې کتاب کې د عباسي دورې د شاوخوا دوه پیړۍ واکمنۍ کیسه ده، دا چې عباسیان څه ډول واک ته ورسېدو، د دوی په واک ته رسېدلو کې د هغه وخت د افغانانو او خاص ډول ابو مسلم خراساني څومره ونډه وه، او څه ډول دغه نوی واک ته رسېدلی خلافت قوي سو، او بالاخره څه ډول بیا ابو مسلم خراساني د عباسي خلیفه منصور لخوا په چل راوغوښتل سو او ووژل سو، د دې لپاره چې د قدرت ته خنډ نه سو. همداسې ډېرې کیسې شته په دې کتاب کې، دا چې په هغه وخت کې د عباسي خلیفه ګانو ژوند څه ډول و، دوی هنرونو شاعرۍ موسیقۍ او نورو هنرونو ته څومره توجه کوله، شاعران یې ساتل، او مثلا په دربار کې د خلیفه له کورنۍ ماسی وه کوم کسان با نفوذه کسانو کومو کسانو ډېر صلاحیت درلود. د عباسي دوران کې د دوی مالیات څنګه راټولېدل، مثلا پولیسو یا لښکر معاشات څه ډول کېدل، څرنګه جګړې ته استول کېدل، او هغه کسان چې د دوی په وړاندې به یې بغاوت کول څنګه له منځه وړل کېدل. همداسې واک ته په رسېدو کې یو بل ته له کومو دسیسو کار اخیستل کېده. په دې کتاب کې ډېر څه شته، دا چې عباسي کورنۍ له صفر را شروع کړم، عباسي کورنۍ له سیاسته ډېره لرې کورنۍ وه چې د عربو په یو لرې کلي کې یو عادي ژوند درلود، څرنګه دغه عادي کورنۍ دومره غټ خلافت رامنځته کړ، او بیا بالاخره څه د دې باعث سو چې دغه دومره لوی خلافت او دومره لوی واکمنی کمزوری سی او بالاخره لمن زلاله سی. دا کتاب د عباسی دورې یو عمومي تاریخ نه ده، بلکې د خلیفګانو او د هغوی په ژوند، د هغوی د حکومتولۍ په طرز، د هغوی په پسله په قصرونو او دربار کې چې کېدل په هغه باندې راڅرخي. په دې کتاب کې لیکوال د هغه وخت له مختلفو تاریخونو استفاده کړې ده او د څو تاریخونو غورچاڼ ده. په اصطلاح په دې کتاب کې چې یوه ستونزه ما درک کړه، هغه دا ده چې په ژباړه کې کله کله داسې لږ ګونګ حالت ته لاړ شي، یوه کیسه په نیمه کې پرېښود، نه پوهېږم دا به ژباړن دغسې کړي که به د لیکوال ستونزه یې په نیمه کې پرېښودل شوې او بله کیسه شروع شوې ده. خو په هر صورت دا کتاب د تاریخ مینهوالو لپاره او خصوصا د اسلامي تاریخ مینهوالو لپاره ډېر غوره کتاب ده.
د شغلی افغان څخه مننه. له همدې سره د ازادي راډیو مجلې دا غن رات غاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم تر بلې خبرونې مو. خدای مل
ناس د خلا پر چنار د مینې مرغان کويستایا نا د یار د مینې مرغان کويستایا نا د یار د مینې مرغان بلبلانو نغمه خوږه زمزمه سکون دروه به قرار ډاله د رحمان سکون دروه به قرار ډاله د رحمان لا اله الا الله الله هو الله لا اله الا الله الله هو الله خندا دا ژوند او جا